د اتو بجو د یو ساعت خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې ملګرو ملتونو خوشو شو چې درویو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ته زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت یو اړوند چارواکی وایي
لس میلیونه هغه ماشومانو ته چې عمر یې د 15 کالو نه کمی هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
که څه هم په افغانستان کې لوږه زیاته شوې خو ځینو خپلواکو بنسټونو خپلې شخصي هڅې پیل کړي.
هر با احساس غرور یا خور کولای شي چې هر میاشت یو بنسټ په خپلو عوایدو څخه کم تر کمه سل افغانۍ ورکړي.
د غزنی د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل نوښت یو روغتیایي کلینیک جوړ کړ. د طالبانو چارواکي وایي
اوس به انشاءالله تعالی وغه په وغه باندې موږ هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه ومخته در سره بیا یو.
سرنوالونو د جرمني په جنوب کې په یوه ریل ګاډي کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. د خبرونې په دویم نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي. یونما په افغانستان کې د دوو فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وشو ده. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایه مشر وایي چې په افغانستان کې د مرستو په بدل کې خلکو ته د کار د برابرولو په اړه غور کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه وښوده. یونما پر خپل ټویټر پاڼه پرون ماښام لیکلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوږیانی د وژل کېدو راپورونو سخت اندېښمنه کړې. د ملګرو ملتونو استازولۍ دا دوه تنه د بشري حقونو مدافعین او فعالان یاد کړي او ویلي دي چې د دوی د وژنې په تړاو د بیړنۍ خپلواکۍ او بې پرې څېړنې وسی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په مزار شریف ښار کې 4 ښځې وژل شوې دي. په وژل شوو کې د پوهنتون استاد او د د حقونو مدافع 90 کلنه فروزان صافی هم شامل ده. اخو په جلال آباد کې تیر اونۍ مدني فعال هجرت الله خوږیانی ل خپل ورور سره یو ځای د نامعلوم کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. طالبان ویلي چې د دغه پیښو په اړه څېړنې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. د WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیزلی دا خبره پروند طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړي ان امولا سمنګانی پر خپل ټویټر د ډیوډ بیزلی او عبدالسلام حنیفی د کتنې جزئیات خبري کړي. هغه ویلي چې اړمنو ته د کار په بدل کې د مرستو پروګرام به په مارکیټ کې پیسې زیاتې کړي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي. تر دې مخکې د طالبانو رئیس الوزرا ویلي و چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام به پیلوي چې له مخې هر کس ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ګڼو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړل او د هیواد اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د معاشونو نه اجرا کېدل، د وزګارو خلکو د کچې زیاتېدل، د راکړې ورکړې کمښت او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو کنګل کېدل د افغانستان د بدې اقتصادي وضعې اصلي عوامل یادېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د صحي تجهیزاتو یوه بسته کابل ته رسېدلې ده. دغه سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د شاوخوا 15,000 افغان ماشومانو د درملنې لپاره د صحي تجهیزاتو دا محموله د قطر د حکومت په همکاري کابل ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د اګست له 1 راهیسې د قطر هوایي شرکت 4 الوتکو د دغه سازمان 6 متریک ټونه تجهیزات افغانستان ته رسولي چې د 1.5 میلیون افغانانو د بیړنیو روغتیایي اړتیاو د ځوابولو لپاره کفایت کوي. د اګست پر 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په حال کې دی. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې له نن څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته خپل ورځنۍ مسافر وړونکي الوتنې بیا پیلوي. دغه شرکت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی چې دغه الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبۍ او له دوبۍ څخه کابل ته ترسره شي. د آریانا افغان هوایي شرکت داسې وخت دوبۍ ته الوتنې له سره پیلوي چې متحده عرب اماراتو کې ګڼ افغان مسافر وطن ته د تلو او برعکس له افغانستانه هم ګڼ هغه خلک چې اماراتو کې کار کوي د الوتنو په تمه دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګه کړه، دغه هیواد ته د هوایي سفرونو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو. افغانستان د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د کرکټ د ملي ټیم غړیو له خلکو غوښته چې مایوسه کېږي د نه، ځکه راتلونکي کې به لوبډله لا ښه چمتووالی ولري. د ملي ټیم غړي ګلبدین نایب پرون په یوه کنفرانس کې وویل:
زودی تا مایوسه کیږي، ما دنیا نه دا ختمه او ډیر کرکټ پاتې، مونږ ته انشاءالله ډیر کار کول پکار دی. افغانستان ټیم اوس هغه لیول نه ده، او خوشبختانه مونږ لپاره ډیر خوشحالي خبر چې اوس مونږ په ټاپ 8 کې، مونږ آلریډي بل ورلد کپ کې، خو دې لپاره مونږ نور هم محنت کوو. دې محنت باندې حصم نه دي او دې نه مایوسه کیږي. انشاءالله افغانستان به هغه ورځ لري لري چې افغانستان به دنیا په ټاپ 3 ټیمونو کې راځي.
افغان لوبډلې په نړیوال جام کې له 15 لوبو یوازې 2 وګټلې او په خپل ګروپ کې څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان وروستۍ لوبه پرون د نیوزیلند په وړاندې وه چې سیال ټیم یې د 125 منډو هدف د 2 وکټو په سوځېدو سره په 19 اور کې پوره کړ. له پرونیو لوبو وروسته د نړیوال جام د نیمه پای لوبو ترسره کوونکي ټیمونه هم پوره شول. پاکستان به له استرالیا سره مخامخېږي او نیوزیلند به د انګلستان په وړاندې مسابقه کوي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د مدرنا شرکت 3 میلیون ډوزه واکسینونه داسې وخت اوکراین ته واستول سول چې دا هیواد د کووینونس ناروغي له یوې نوې څپې سره مخامخ دی. اوکراین کې کورونا بیا اوج ته رسیدلې او پرون د 19 پیښو د ثبت خبر ورکړل سو. په دغه هیواد کې پرون د 24 ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس د څه باندې 440 کسانو مړینه تایید شوه. د کویت کابینې د سیاسي مخالفانو د افوی پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. دا موضوع له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمېدو لپاره په پارلمان کې د اپوزیسیون د وکیلانو لخوا د یو کلیدي شرط په توګه مطرح شوی و. د کویت حکومت پرون په یو اعلامیه کې وویل کابینې لازمه مسوده تصویب کړه چې اعلی حضرت امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې سبب شوی و چې د قانون جوړونې چارې له میاشتو راهیسې په ټپه ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن خپل سرحدونه د هغو بهرنیو وګړو په وړاندې په بشپړ ډول پرانستل چې بشپړ واکسین سیوي او دغه هیواد ته ورځي. له دې سره د نړۍ له بیلابیلو برخو دغه هیواد ته له 6 میاشتو راهیسې لګېدلې محدودیتونه یو څه نرم سول. دغه بندیز د 2020 میلادي کال په لومړیو کې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا هغه وخت لګول شوی و چې کورونا وبا په اوج کې وه، او دغه محدودیتونو د اوسنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې هم دوام درلود. د دغه محدودیتونو له کبله چې په اروپا او د امریکا په ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو کې چندان محبوبیت نه درلود، کورنۍ سره جلا، د ګرځندوی صنعت یې ګډوډ کړی او ډیپلوماتیک اړیکې ترینګلې کړې وې. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درا پورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې نن ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د ورکولو څلور ورځنی ملي کمپاین پیلېږي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي تمه ده چې له 15 کلونو کم عمره 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. ملګرو ملتونو خوشی شولې چې په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسیناسیون زمینه برابره شوې. صفی الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
روغتیا پالان او د طالبانو د روغتیا وزارت چارواکي لمندي چې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. روغتیا وزارت کې د پولیو د ملي کمپاین د اعلان په غونډه کې لزګونه میندې لخپل وړو بچانو سره ناستې وي او ماشومانو ته د واکسین لمړنۍ څاڅکي ورکول شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د پولیو د کمپاین د پیل په اړه وویل:
نومبر په اتمه په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین سرسرسري کمپاین یا جماعت په جماعت باندې کمپاین پیلېږي او د څلورو پرلپسې ورځو لپاره به دوام ومومي. د دې کمپاین موخه دا ده چې د 15 کالو کم عمر ټول ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه محدود هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګزړ لا هم پکې نه دی ورک شوی. د دې کار لوی دلیل په دې هیوادونو په تیره بیا لرو پرتو کلیوالو او صابلو برو سیمو کې امنیتي ستونزې او د ځینو خلکو نه لیوالتیا ښودل شوی. په یادو دواړو هیوادونو کې اکثر د پولیو د کمپاین پر مهال واکسیناتورانو مرګونه بریدونه کیږي چې ورسره کمپاین هم له خنډ او ځنډ سره مخ کیږي او له 15 کلونو کم عمره میلیونونه ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د امنیتي ستونزو په خاطر په تیرو څو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان د پولیو د واکسین له اخیستلو محروم وو. دا چې طالبانو ژمنه کړې په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین په برخه کې پوره همکاري کوي د ملګرو ملتونو سازمان ترې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف افغانستان څنګه ویلي یوه بېساري موقع لاسته راغلی چې په یو وار په دغه هیواد کې پولیو یا د ماشومانو ګزړ ماوشي. یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او نور دي هم وهڅوي چې ماشومانو ته واکسین ولګوي. د روغتیا نړیوال سازمان په سرمشریزه کې چې همدا دوه اونۍ مخکې وشوه دغه سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسس مخکې له مخکې په افغانستان کې د پولیو کمپاین هیله بخونکې وباله.
Only 2 cases have been reported in Afghanistan and Pakistan so far this year.
سکال تر دې د مل افغانستان او پاکستان یوازې دوه پیښې راپور شوې. دا په تاریخ کې تر ټولو کمې پیښې دي. ما سپتمبر کې افغانستان ته د سفر موقع درلوده. زه خوشاله یم چې هلته په دریو کلونو کې د لومړي وار لپاره کور په کور واکسین پیلېږي. دا به موږ له پولیو د پاک نړۍ هیلې ته لاپسې نږدې کړي. افغانستان کې کال په کال د پولیو پیښې په کمیدو بلل شوې او ورسره دا هیلې زیاتې دي چې سږ کال د پولیو د واکسین په سم تطبیق سره دا ویروس له منځه لاړ شي. 2006 کال په دغه هیواد کې 55 پیښې راپور شوې وې چې اکثر سرحدي ولایتونو په تیره بیا جنوب کې کندهار او په ختیځ کې ننګرهار کې پیښې شوې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پولیو یو انتاني ناروغي ده چې عصبي سیستم اغېزمنوي او کله کله د فلج یا ګزړ سبب کیږي.
ومنودل چې په افغانستان کې سر لنن دوشنبه تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزړ ضد ناروغي د واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نوریاس نوری په دې اړه د روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام له رئیس ډاکټر ګل خان ایوب سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دغه پروګرام په لړ کې به څومره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي.
بله، موږ په دغه پروګرام کې په پلان کې لرو چې 10 میلیونه هغه ماشومان ته چې عمر یې د 15 کالونو کمی هغه ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسو. د دې په ترڅنګ موږ غواړو چې هغه ماشومان ته چې عمر یې د 15 میاشتو نه تر 15 کالو پورې دی هغه ته او شمیرې نږدې 8.9 میلیونه ماشومان ته رسیږي. دوی ته به د ویټامین ای درمل ورکو. نو دغه کمپاین چې ده زمونږ یوازې د پولیو واکسین به پکې نه وي، ان شاء الله چې د ویټامین ای کپسول به هم هغه ماشومان ته چې د دې کپسول د پاره عمر مناسب ته هغه ته ورکو.
څو ورځې به دغه کمپاین دوام کوي او څه ترتیبات مو ورته نیولې هغه روغتیایي ستونزو ته په پام کې نن ورځ افغانستان ورسره مخامخ دی؟ آیا تاسو به وکولی شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ د 10 میلیونو ماشومانو؟
نو تمه خو ما همداسې ده، پلان کړی م همدا 10 میلیونه ماشومان دي. دا کمپاین به د درې ورځو دپاره څلور ورځو مسلسل ورځو دپاره به دوام کوي. درې ورځې به دغه د کمپاین ټیمونه ماشومان واکسینوي او په څلورم ورځ باندې به بیا دغه د کمپاین په مهال دوی سره یوه پاڼه ده هغې ته تالیشیت وایي. نو د دې تالیشیت په شا باندې هغه ماشومان چې غیر حاضر دي او هغه د واکسین په مهال باندې دوی په کورونو کې او په دغه ځایونو کې چې د واکسین ټیمونه ورغلي دي دوی واکسین شوي نه وي. نو بیا په څلورم ورځ باندې هماغه د پاڼې له مخې دوی غیر حاضرانو پلټنه کوي او دوی هڅه کوي چې هغه ماشومان چې واکسین شوي نه دي یا غیر حاضر وو هغه غیر حاضرو ماشومانو ته ځان ورسوي.
مخکې د پولیو یا د ګوزندې واکسین د تطبیق په برخه کې ځینې ستونزې وې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې چې طالبان واکمن ول. هلته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکول کېدله، بلکې یوازې په کلینیکونو کې او په ځینو ځایونو کې په جوماتونو کې. اوس چې طالبان واکمن شوي دي او دا د سرتاسري کمپاین د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تطبیقېږي، په څه ډول به دا کمپاین تطبیقېږي؟
نو دې کمپاین کې خو لکه څنګه چې مونږ ویلې چې لس میلیونه ماشومانو ته به مونږ د واکسین څاڅکي رسو، نو تمام همداسې ده چې دغه لس میلیونه ماشومانو ته مونږ د واکسین ورسو. نو دا البته په هغه ځایونو کې چې لکه مخکې مونږ نشو کولی د امنیت د نشتون له کبله، نو اوس دا امنیتي ستونزې تر ډېره بریده حل شوي دي او تا تر ډېرو لرو پرتو سیمو کلو او بانډو ته زمونږ د څار ډلې هم کولی شي چې لاړ شي او د واکسین د تطبیق نه ځان ډاډمن کړي. نو که څه هم تاسو ته معلومه وه چې په تیرو کمپاینونو کې مونږ همدغه لس میلیونه ماشومان پلان ته کې شاملول، خو هغه مهال د امنیت د نشتون له کبله د بده مرغه چې زمونږ نه څلور میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل. خو دا ځلې لکه اوس تمام ده چې انشاءالله دا کمپاینونه به د هغه نورو سره توپیر ولري او په دې کې به مونږ د ماشومانو ښه پوښښ ترلاسه کړو.
د پنځو کلونو کم عمره ماشومانو لپاره خو باید د پولیو واکسین څو ځلې ورکړل شي. اوس د واکسین په دغه کمپاین کې ډېر ځنډ راغلی دی، آیا د دغه ځنډ سره د پولیو پېښې ډېرې شوې نه دي؟
لانی کمرغه چې سږ کال زمونږ د پاره د پولیو د کیسونو له نظره ډیر ښه کال دی، که هم مونږ په دې نه یو توانېدلې چې لکه کمپاینونه تر سره کړو، ځکه د کورونا فتم راغی، بیا د روسي تحولات رامنځته شول. نو کمپاین مونږ نه دی تر سره کړی، خو یعنی نږدې شپږ میاشتې وروسته مونږ کمپاین په افغانستان کې ترسره کوو. خو په دې کال کې مونږ یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو لرو، هغه هم د جنوري په میاشت کې راپور شوی ده او د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ نه، او د هغې نه وروسته تر دې مهاله پورې له نیکه مرغه مونږ کومه د پولیو مثبته پیښه نه لرو. او باید وایم چې تیر کال مونږ په ټول افغانستان کې شپږ پنځوس مثبتې پیښې د پولیو لرلې، چې سږ کال سره که پرتله کړو نو ډېر زیات لکه د پولیو د مثبتو پیښو په شمېر کې، یعنی سږ کال د پام وړ کموالی منځته راغلی دی، چې دا د پروګرام کامیابي مونږ ته په ګوته کوي. که چېرته مونږ همدغه لاسته راوړنې وساتلی شو، نو لرې نه ده چې د یو دوه د کیفیت سره سم که چېرته مونږ کمپاینونه اجرا کړو، نو انشاءالله چې د پولیو د وحشي وایرس ګرځېدل به په افغانستان کې ختم شي.
د روغتیا وزارت د پولیو پروګرام رئیس ډاکټر ګل خان ایوب وو چې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین په باب یې خبرې کولې. دغه کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیلېږي چې په نتیجه کې به شاوخوا لسو میلیونو ماشومانو ته دا واکسین ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د جغتول سوالی وسیدونکو په خپل شخصي لګښت یو روغتیايي کلینیک جوړ کړ. د غزنی په جغتول سوالی کې د سیمې خلکو دغه کلینیک د شنبه په ورځ پرانیست. تفصیل په دې راپور کې.
د دغه ځای یو قومي مشر حسین علي شجاعي د شنبه په ورځ د دغه کلینیک د پرانیستي په غونډه کې وویل دغه کلینیک یو لس اتاقونه، هر اتاق مجهز تشناب، برق، اوبه او ډیری نوري اسانتیاوي لري. نوموړی زیاتوي لکلونه کلونه څخه په دغه سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نه و، چې له امله یې د سیمې خلک له زیاتو روغتیایي ستونزو سره لاس او ګرېوان وو، ځکه یې په دغه کار لاس پورې کړ. ښاغلی شجاعي وایي
این کلینیک دارای 11 اتاق مجهز دغه کلینیک یو لس مجهز خونی ډیر مجهز تشنابونه او ټول سیستمونو لکه برق او بو څخه برخه مند دي. تعمیر ډیر خسته جوړ او د خلکو په خدمت کې وړاندې شوی دی. کوم کسان چې دلته ناستي ټول هله کوم چې په دغه خدمت کې به هم برخه واخلي او دغه رنګ تل د دغه مظلوم ملت خدمتگار ووسی.
این ملت و
د دې سیمې اوسیدونکو له روغتیایي چارواکو څخه د نوري همکاري غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت روغتیایي سیمه ایس چارواکي هم د سیمې د خلکو دغه کارستای او د مرستې ډاډ ورکوي. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح د پرانیست غونډې په خبرو کې وویل، تاسې ډیر لوی کار ترسره کړی دی، موږ اماده یو چې له تاسې سره هر اړخیزه مرسته وکړو.
دغه کوم خدمت ته تاسو روان کړی ده، په دې کې به ان شاء الله که خدای کول موږ در سره شریک یو، لکه څنګه چې تاسو تر اوسه دغه کار و مخته وړی ده، اوس به ان شاء الله تعالی وغپ وغبان موږ هم در سره همکار یو او موږ به هم دغه تکلیفونه و مخته در سره بیا یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د عامې روغتیا په خوانی رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل سموده وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې وه. هغه ویلي وو که نړیوال بانک ورسره مرسته ونه کړي نو په روان کال کې به د روغتیا په برخه کې د نه امکاناتو له امله په غزنی کې تر 110 زیات روغتیایي مرکزونه وتړي. دغه اندېښنه د هیواد په ډیری سیمو کې ښودل کیږي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په افغانستان کې د زیاتېدونکې لوږې په اړه اندېښنه ښولې، د نړۍ له هیوادونو یې غوښتنه کړې ده چې له افغانانو سره مرستې ته ودانګي. په کور دننه هم ځینې مرستندوی بنسټونه سته چې دې وضعیت ته متوجه دي. زموږ همکار اجمل تورمن د کلي په نوم د همداسې یو بنسټ له مشر مجیب الرحمن محمودي سره مرکه کړې. ښاغلی محمودي په پیل کې د دې بنسټ د مرستو راټولولو په اړه وایي.
د یو بنسټ عایداتي سرچینې یا بېوزلو کسانو ته د مرستو راټولولو سیستم چې دی، په دې کې موږ څو برخې لرو. یو خو د شتمنو خلکو صدقې دي، زکات، فدیه، سرسایه او یا نورې نقدې او یا خوراکي مواد یا جامې یا نورې مرستې دي چې هغه موږ ته خپله دوی رالیږي او موږ یې تر بېوزلو رسوو. بل چې دی، موږ خپله چې کوم یو بل سیستم جوړ کړی دی، هغه میاشتنۍ تمویلي ونډه ده چې د خپل فیسبوک پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو له لارې مو د خلکو سره شریک کړي دي. هغه داسې ده چې هر با احساس ورور یا خور کولی شي چې هر میاشت یاد بنسټ ته د خپلو عوایدو څخه کم تر کمه 100 افغانۍ ورکړي. په دې کې ځینې داسې کسان شته دي چې آن تر 100 ډالرو پورې هم ورسوي او تر اوسه پورې د موږ سره په دې سیستم کې 6 کسانو نمونه ثبت کړي دي او په منظم ډول خپله میاشتنۍ ونډه موږ ته رالیږي.
محمودي صاحب ته وایي چې د دغو مرستو د ویش بهیر بیا څه ډول دی؟
د مستحقینو کسانو پیژندلو دپاره موږ یو ډیر منظم سیستم لرو چې هغه د ریسرچ یا سرویس سیستم دی. کله چې یو څوک موږ ته معرفي شي د کومو دوستانو یا کومو نورو خلکو د خانه یا خپله کوم څوک موږ ته تلیفون وکړي یا مراجعه وکړي، نو زموږ هغه د سروې ټیم ورځي، د دوی کور ته ورځي، د دوی د څنګ همسایه یا د جومات ملا امام یا د کلي ملک یو څوک ورسره کوي، د دوی کور ته ورځي، د نږدې زده دوی معلومات اخلي. موږ یو منظم سوالنامه ورته جوړه کړې ده چې هغه بیا بېرته د تابیز ته رسوو. دغه پوښتنې چې کومې د دوی سره مطرح کېږي او دوی یې ځوابوي، دا پوښتنې بیا په همدغې سیمه کې د یو دوو با اعتباره کسانو څخه موږ پوښتو چې دغه کورنۍ موږ ته حقیقت ویلی که نه. ډاډ ترلاسه کوي، وروسته موږ کومک ورته ورکوو دوی ته.
غوښتنه مو له هغو افغانانو څه ده چې دوی د مرستې وست لري او کولی شي په داسو سختو شرایطو کې د نورو لاسنیوی وکړي؟
غوښتنه د هیواد د شتمنو وګړو څخه دا ده چې همدغه د مرستې او د لاسنیوي وخت دی چې د افغانانو لاسنیوی وکړي او په یوه داسې طریقه باندې وویشي چې هغه ریښتینو مستحقو ته ورسیږي. مرسته کوونکي که لومړی په خپل لاس باندې مرستې توضیح کړي او که په خپل لاس باندې نه توانیږي، هغو با اعتباره نهادونو یا با خیریه بنسټونو ته یې وسپاري چې هغوی یا اداري لګښت مصارف اضافي مصارف ته وانخلي او یا په پوره او شفاف ډول باندې تر ریښتینو مستحقو پورې ورسوي.
د کلی په نوم د یو مرستندوی بنسټ مشر مجیب الرحمن محمودي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
اوس بل مل علي بشير څخه وره چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسمانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو واکسین د پروګرام په اړه یو راپور خپور کړی دی. نن په ټول افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو کمپاین پیلېږي. په تیرو کلونو کې طالبانو له کور په کور د پولیو واکسین له تطبیق سره مخالفت کاوه. اسوسییټډ پریس په یو راپور کې چې ډیلی میل خپور کړی ویلي، ظاهرا طالبانو شک کاوه چې د واکسیناسیون د ټیم غړي شایي پخوانی حکومت یا لویدیځ ته جاسوسي وکړي. په راپور کې راغلی چې له همدې کبله او دا چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې د دوام له کبله په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه او 300 زره ماشومان د پولیو له واکسیناسیون څخه بې برخې پاتې سوي. خو وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل وضعیت بدل سوی دی. راپور په عامې روغتیا وزارت کې د طالبانو د سرپرست ډاکټر قلندر عباد له قوله ویلي چې په دې کې شک نسته چې ګزان یوه داسې ناروغي ده چې درملنه یې ونسي د کوچني د مړینې یا دایمي فلج لامل کېدای سي. ډاکټر عباد زیاته کړې چې له همدې عمله یوازنی لار د پولیو واکسین تطبیق دی. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته خپریږي. دا ویروس د ملا په تیر کې مهمو عصبي رشتو ته په زیان رسولو سره بدن فلجوي. ځینو ورځپاڼو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ کرکټ لوبې ته کتلې دي. ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې نیوزیلند افغانستان ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه او د هند مخه یې هم ونیوله. افغانستان د یک شنبه په لوبه کې نیوزیلند ته د 125 منډو هدف وټاکه، خو مخالفه لوبډله وتوانېده چې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړي. دا هم ویل سوي چې بلک هیټ به په نیمه پای لوبه کې د انګلستان ټیم سره مخامخ سي. ګارډین ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې د یک شنبه ورځې لوبې له سیالیو څخه د هند پر وتلو د تایید مهر وباهه. که افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبه ګټلې وای، دوی او یا هم د هند لوبډلې به بل پړاو ته د تګ چانس درلودای. ځینو ورځپاڼو د افغان کرکټ ستوري راشد خان د پرمختګ په اړه لیکنې کړې دي. د بلګې په توګه ای این آی نیوز لیکلی چې د یک شنبه ورځې لوبې وروسته راشد خان څلورم توپ وهونکی سو چې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې 400 وکټې پوره کړې. وروسته راغلی چې راشد خان په دې وروستیو کې د 100 وکټو په اخیستو سره د نړۍ د تیزترین توپ وهونکي لقب خپل کړ.
اوس هم یو بهرنۍ مسأله. څارنوالان د جرمني په جنوب کې په یو تیز رفتار ریل کې د چړو په گزارونو د مسافرو ټپیانول ترهګریز عمل نه دی بللی. دغه پیښه شنبه سهار سوي چې له عمله یې ځینې مسافر ټپیان سوي دي. د جرمني پولیسو ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې یو سوریایي وګړی نیولی دی. د جرمني خبري اژانس په حواله جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د جرمنی د جنایي څېړنو مشر سابین نایګل پرون د جرمنی د جنوبی ایالت په نو مارکیټ خارګوټی کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې حمله تر شا د اسلامي سختدریزو ډلو د لاس لرلو هیڅ نښه نه لیدل کیږي. د تیز رفتار ریل ګاډي په مسافرو د چاقو په حمله کې 4 مسافر ژوبل شوي دي. دا پیښه د شنبه په سهار شوې چې په تړاو یې 1 کلن سوریایي وګړی نیول شوی دی. د جرمني ډی پی خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي بریدګر دی نور ملګري هم لرلی وي. لوړپوړي ملکي څارنوال ګیرهارد نیوهوف رویټرز خبري اژانس ته ویلي څېړنو ښودلې چې دغه بریدګر رواني ستونزه درلوده. ویل کیږي تورن به د څارنوالۍ په غوښتنه د رواني ناروغیو په روغتون کې بستر شي. د جرمني د پولیسو مرستیال توماس شونیګر وویل د برید په تور نیول شوی سړی د سوریې ته بعدی چې لومړی پر یو 6 کلن مسافر برید وکړ او سر یې سخت ور ژوبل کړ. هغه وروسته په یو بل 6 کلن مسافر حمله وکړه. همدارنګه یو بل 6 کلن سړی هم ټپي کړ او بیا یو 9 کلن سړی په بدن په چړو ووهه. پولیسو وایي دوه ټپیان لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
د پولیسو په وینا په ریل کې سپرو مسافرو بریدګر ودراوه او له پولیسو سره اړیکه ونیوله. تورن کس له کوم مقاومت پرته ځان پولیسو ته تسلیم کړ. امنیتي سرچینې وایي شکمن وروستی ځل له اتریش سره پولې ته څیرمه اوسېده. د جون په میاشت کې هم د جرمني په جنوب کې یو بریدګر د چاقوګانو په ضربو درې تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دغه هیواد کې د دوو مدني فعالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنه وښوده. یوناما ویلي چې په مزار شریف کې د بشري حقونو د مدافع فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوجیانی د وژل کېدو راپورونو سخته اندېښمنه کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نقدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. ډیوډ بیزلی دا خبره پروند طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره په کتنه کې کړی ده. دروختیا نړیوال سازمان وایي د صحي تجهیزاتو یو بسته کابل ته رسیدلې. د سازمان ویلي چې د شاوخوا 15000 افغان ماشومانو د درملنې لپاره د صحي تجهیزاتو د محموله د قطر د حکومت په همکاري کابل ته ورسیده. د آریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې لنن څخه دوبۍ ته خپل الوتنې بیا پیلوي. افغانستان د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې خپل لوبي پای ته ورسولې. د کرکټ ملي ټیم غړو له خلکو غوښتنه کړې چې نه دي مایوسه کیږي. اوکراین د ملګرو ملتونو لخوا د کورونا ضد واکسین 3 میلیون ډوزه ترلاسه کړل. د غزنی په نوابات سیمه کې د لسم او یو لسم ټولګیو ځینې نجونې سره راټولېږي او زده کړې کوي. دوی وایي که طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی بیا هم دلته په خپلو کې زده کړو ته دوام ورکوي. نورحال په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته په 5 کیلومتری کې په نوابات سیمه کې د لسم او یو لسم ټولګیو یو شمېر نجونې د درس ویلو لپاره سره راټولېږي. دوی وایي که څه هم طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی خو دوی به بیا هم دلته خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دغه نجونې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د طالبانو له واکمنېدو تقریبا 3 میاشتې وروسته هم د هیواد په 150 ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو څخه محرومې دي. فرزانه فتحزاده د دغه نجونو له جملې څخه ده. دا د نوآباد د نجونو په لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. فرزانه وایي موږ نه غواړو چې خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدو، بلکې په هر حالت کې به دوام ورکوو. دا له طالبانو د نجونو پر مخ د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
په هغه وختونو پسې ډېره خفه سوې یم، په ښوونځي پسې ډېره خفه سوې یم. له طالبانو غوښتنه کوم چې موږ ښوونځیو ته پرېږدي، د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، چې له خپلو ټولګیوالو سره یو ځای زده کړې وکړي.
حوریه اکبري هم د یوې خصوصي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي که طالبان غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي نو سړو او ښځو ته دې په یوه سترګه وګوري، نجونو ته دې هم د زده کړو اجازه ورکړي.
چرا بین زن و مرد فرق قائل میشن؟
ولی د ښځې او سړي ترمنځ توپیر کیږي. موږ هم د سړو پر رنګ د زده کړو حق لرو. که په خپله طالبان پرمختګ غواړي او یا د هیواد پرمختګ غواړي، باید له ښځو سره همکاري وکړي. که چېرې طالبان زموږ حمایت وکړي، موږ هم د هغوی حمایت کوو.
ډېری دیني عالمان هم په دې باور دي چې د سړو پر رنګ ښځې هم د زده کړو حق لري. مولوی ظهور احمد د غزنی د شمس العارفین لیسې مدیر دی. نوموړی وایي له تیرو 2 کالو راهیسې د کورونا وایرس او په هیواد کې له نوي سیاسي بدلون سره تعلیمي بهیر په ځانګړې توګه د نجونو برخه سخته ټکنۍ سوې ده.
کله چې بیا د تحولات رالو انقلاب راغی جمهوریت لمنځ لاړو امارت ته فجای راغی دلته هم په مجموع کې ټول تعلیمی او تحصیلی نهادونو ضربه ولیدله په خاصه توګه د اوناسو طبقې نو زموږ له د اسلامي امارت له قدرمنو مسؤلونو څخه هیله دا ده چې نسبت و نورو نظامو ته د تعلیمي نظام ته تحصیلي نظام ته ډیره خاصه او جدي توجه وکړي
په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقوقو فعالانی روشن فکرانی مدني فعالانی او هغه نجونې چې پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي له طالبانو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه کوي خو د طالبانو ویندویانو بیا بیا ویلي چې د دوی له لوري د ښځو د تعلیم موضوع د اسلامي امارت تر بررسي لاندې ده دوی زیاتوي چې تر شپږم ټولګي پورته د ښځو د تعلیم په لایحه طرزالعمل څرنګوالي او نویت کار او غور روان دی دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له لوري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول په ملي او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ سوي دي
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خپرونه د پنج شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای سي
د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ساش کال د فوټبال د غوره لیگ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نه موجودیت بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي نور جزئیات په دې راپور کې چې د فوټبال د غوره لیگ د تیر کال د پرانیستې د مراسمو په ژغ پیلېږي
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو د نهم پړاو د پیل مراسمو ته ستړي مشي په خیر راغلی
په دغه سیالیو کې به هر کال د افغانستان له بیلابیلو زونونو اتل وبدلې د میوند اتلان طوفان هریروج شاهین اسمایی د سپین غر بازان موچهای امو او خابان هندوکش د باسین سپی او سیمرغ البرز لوبیدلې چې په زرګونه نندارچیان هم خزی او نارینه به یې لیدو ته راتلل خو سږ کال په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوبغالي دا شور نه اوریدل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغه هیواد کې روان وضعیت ته په پام سره به سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ ترسره نه شي د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو عمده لاملونه د مالی ملاتړ نشتون بانکي مشکلات او نشراتي ستونزې دي
نظر به شرایط کې در کشور
کوم شرایط چې په هیواد کې روان دي د مالی ملاتړ کولونکو نشتون بانکي ستونزې او خبرنیز مشکلات دا د دې لامل شوی چې د فوټبال غوره لیګ ونشي د غوره لیګ مقدماتي لوبې به هر کال په حمل میاشت کې پیل دي او نه میاشتې به دوام کوي ولایتونو کې به لوبې کېدي لوبډلې به ورنه انتخابي دي بیا به هغه کابل ته راتلې او وروستي پړاو سیالۍ به دلته کولې
نهایش میاره د کابل انجام میدادن
خغله کارګر وای کوم لوبې چې دا مهال په کابل کې د غوره لیگ د یو شمیر لوبډالو ترمنځ پیل شوی د غوره لیگ سیالۍ نه دي ځکه په خبره د غوره لیگ سیالۍ ځانته مقدماتي پروسه او اصول لري په کابل کې د جمعې په ورځ د امن په نوم د غوره لیگ د شپږو لوبډالو ترمنځ سیالۍ پیل شوې چې سپین غر بازان او موشای عامو لوبډلې پکې نشته د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ له 2012 کال راهیسې هر کال په پلازمینه کابل کې جوړې دي چې نه پړاو تر سره خو لس نشوي دا لوبې به د موبي ګروپ له څلورو غږیزو او تصویري نشراتي شبکو په ژوندۍ بڼه خپرې دي په کابل کې د موبي ګروپ مشر او د فوټبال پخوانی لوبغاړی شفیق گوهری هم د مالی ملاتړ نشتون د دغه لیگ د نه جوړېدو عمده لامل ګڼي
سګ مو نه شوای کړای چې لیگ جوړ کړو ځکه امکانات کم دي اقتصادي ستونزې دي او ملاتړ کوونکي نشته دا اوس د فوټبال د تیر کال د اتلولۍ لوبې خاطرې را یادې شوې څومره شوق او ولولې وې
شور و شوق علاقه بود.
در خاغلی گوهری پا خبره در فوتبال غوره لیگ لوبه با هر کال عمده وقت در سرکی دلی. پا ورط وقت که در میوان در تلان و در لوبدل لوبغاره فایز محمد فایز سک کال در فوتبال در غوره لیگ نجوره دل در افغانستان در فوتبال لوبغارو او مینوالو تا یو ناخوخون که خبر گرنی.
دغه یو د خوشی ځای وو دغه یو لیگو د فوټبالران د پاره خصوصا داخلي فوټبالران چې د غو بل تمه هیڅ هم درلودل هم نه دغه یو کال دغه ته تمه درلودل د افغانستان د خلکو پر خلو باندې یو د یو خندا یو ځای وو. متاسفانه چې سږ کال ځینې محروم یو د یو داسې ورځې په هیله باندې چې د افغانستان لیگ معیاري جوړ سي او هر فوټبالر د خپل فوټبال څخه خپل ځان ته عاید ولري.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په داسې حال کې سږ کال د فوټبال د غوره لیګ د نه جوړېدو خبره کوي چې مخکې تر دې په دغه هیواد کې د کرکټ شپږیزه لوبې هم د ورته ستونزو له امله نه وي شوې.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هلی تاسو د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. دورو کو سو عزیزانو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې ستاسو څخه د هیله کړی و چې تاسو کوشش وکړي چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړي چې د یوې خوا به ستاسو مصرف لږ وسي، ځکه چې زموږ نړیوالو شمیرو ته ټلیفون کول یو څه ګران دي، او هم به د دې زمینه برابره سي چې موږ وکولای سو د زیاتو اوریدونکو پیغامونه په یو پروګرام کې ځای کړو. نو له نیکه مرغه زموږ زیاتره اوریدونکو دغه کار کړی دی او په دې وروستیو وختو کې لنډ پیغامونه موږ ته رالېږلي دي. نو په دې هیله چې تاسو تل خپل پیغامونه په همدې ډول موږ ته راولېږئ، د نن ورځې دغه خپرونه به ستاسو د ځینو پیدا شوي دوستانو په غږونو سره پیل کړو.
سلامونه ونی که هلی دادا دیره دو طول قدرمونه کارکون که وریدون که تا دوستانو زه کشمن ترخیلیم در کابل ولایت دی صاحب زول سوالینا دوستانو در کسای زن خرانی تا در پیام پیدم تو مودم خی او کس پنامو در مسود خورمی ما تا زنگ وحلی و زن در میدان وردگ ولایت ویسیدون که معرفی که وازه در شپک کلا مخی رو تراغلی و ما بیا و شپک کلا زندانی و ما و زن خوشیم و خورنی و دوستان می وفاق لحیج معلومات نلری. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 1 1 0 1. بله شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 1. نور مو وخت نیسم، خدای په امان.
بله السلام علیکم، بخمنی ساخت اخواجم در کندهار ولایت سخه نازدی راجی طول همکاران و دوکتو سلامه دکن تجیحی لگی جور رو خوش خوشحال بیه دو تا مجری و علاق پیدا کردی چی تو پیزدون و سکال دی دیکی سر جوانه یم دی من بیر عزیز لشکرگان در کندهار تراغلی دی کچیر دی کلیواز ما جاقا و ناس خور کشنه یک بوز ناس چی پدنگا تکتونیش مراری کونی سی سپر و سپر پیز دو یو ده پیز و دو شمره زلگه سپر آویا د پیټ
جوس دوه د سیسه سوا دوه. السلام علیکم، زه محمد کندار څخه د روند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیډه کړی ته غلې ونه دی بیا نه دې د کورن دره کړی هغه زما ورور دی او زما وخت څنګه ته دا سره زنګ راوې او څومره لمبر نه دي سپټ کړی سفر اوسه و یو جس و 50 دنی دی شماره بیا 0 1 1 5 دنی دی دا غرور دی او ما ته زنګ ووی انشاءالله زه بخت روز دی تسلیم کوم.
بلی السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلام علیکم، نیک چلونه کوم تم له دې هم چې باید زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زور څه وایم چې څنګه ساده تقریبا موږ خپل نوم نس یادواله کله کله نوم یاد کړم نوم لري پیولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم صفر اویا څلور سوه اته اچ اته ویشت شپږشپېته یعنی صفر اووه صفر اته دوه څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه ګټه شپږ 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 زما فکر مات ونیسي. ازادي راډیو د خدای په امان.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږدم. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومېږي لږ عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادرکه شوی و مونږ سره دی که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 9 3 9. او هم چرته که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0.
ګران اوریدونکو دا و هغه پیغامونه چې تاسو په هغه کې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړیو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي اوس به راسو د هغو دوستانو ژغونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو شویو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زیم عبیدالله ارمنی در چین د بلوچستان کوټی جنوبی پښتونخوا خانزي ته غایزم. ازادي راډیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولودانه وایم چې هغه موږ پیغامونه نشر کړي. بیا هم د نور کلو په شان باندې زما پیغام در کاډو موږ کوم یو ورکه عزیز شې تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کور سره نظر کړي. کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي. د دې ورور نوم څه کوم دی؟ هغه غنی دی. نو غنی جان څه کوم دی؟ تقریبا د اتو نو کالو سره خپل کور نظر کړي. نو مور پلار کورنۍ څه کوم دی؟ هغه ډیره زیاته په خپګان ده. نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کدی په خپل ځما आवाज او دی خپل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی په دانه ما باندې بل زوی نه لري غنی جان. نو هر څه معلومات په دالم باندې د مسر ټلیفون وکي مسر معلومات راکړي. زما ټلیفون شماره ده د شې ملګرو 0 3 1 5 8 0 1 0 1 یاندې شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1. ازادي راډیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د نشرو په اله والسلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور ورته شل کاله مخکې خو ما کوششونه وکړله د پنشیر د کابل د پروانه د یو وخت رکسوی د طالبانو تیر دوره دوران یې د فحال کسو. نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته د احوال د شهید سوی دی خو وسه فیسبوک یا نیټ او اکا سر کول سو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرس د پنشیر ور سره لیکلی وو. خو وس خیره اغه کوم نشانه یې زه تکراروم په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره دی د فیسبوک یعنی خوردي کار نه کوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیله د اصحاب لاس لیکلی دی. نو تقریبا په عمر درې څلور کلن یا څلور څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس لیکلی دی په داراس په دې سره سیدا دراسته ورېږي په دې کې د سیدا لیکلري پر دا په دې پر نرمک سربېره چې مې داغ لري د بریتو فرما بین باندې د سیبیش نری لکه پوس چې مال میږي دغه نشانه دي. د دا سات کار نه کوي ویډیوګانې دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نه تي دا ویډیو د دنس د لارې مې رسیدي د ازادي راډیو د لارې چې کوم ته زما زغ هر مسلمان ورور راوري د هر چا سره په دې وطن کې وسیږي. آیا په کوڅو کې ګرځي په وتاکو کې ګرځي زما لمبر ته دي ځنګ وي په دغه دغه زما ته دي پنځه نه ده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر چې ما ته په دا لمبر ژوند وي ما ته چې دا هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ما ته ژوند وي دا د خبره سره وکړو ادرس براکي دا به زه خپل تصمیم ونه سم خیر او د تګ یا د مسافری پاره معلومات راته ثبوت شي یا د خیر ارزوی چی ز رسیدګی ورته کوم از ما د ټلیفون شماره ده چې په کرا کرا د تکرار کوم سی پرایا پنځوس ولس نسوایا بیا د تکرار کوم سی پرایا پنځوس ولس نسوایا کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و نصیب الله من روشی من که باید تو دلو پیغام پیزم از ما وزیز چی پر کابل که نادر کشوه ده سید کلا پر نامه ده نایم پا کیوزه ده بابا جی در این خیل روشی دون که ده که هر مومن مسلمان دور تیپا تی یا چا سر پا بنی خانه کی او یا چا تا پا هر معلوماتی یا ده چا سر کار کی آقی و سبی تکیم کردی نو کورنی زیر پریشان از دو مهربانی ده بخی ده پتا ده شمی رو زنگو هیش چی پر وو کلور دری شپاک دری کلور شپاک کلور بلا شمی ده تکرم چی پر وو سپر شپاک کلور پینزه
اتا. السلام علیکم و رحمت الله. ما یو زوی دی فنامه ده نصرت الله نصرت تقریبا سلور کاله کیجی ورک سوی دی ده کندهار ده ولایت ده جلی ده ولسوالی ده ناجید ده کیجی دی عمر یه تقریبا اتلس یعنو نسکاله دی فتنه گرده دی او ده جنی علم زکوون کی دی یعنی طالب العلم دی او دې چالاک او بیداره حلق دی هر مسلمان ورور چې پاک له معلومات سره پر دغه شمیرې تماس ونیسي شیرینی ورکول کیږي. صفر او صفر او یو درې او دوه پنځه شپږ دا دې سیم شماره وه سلام شماره صفر او څلور پنځه یو او یو څلور دوا نه اتصالات شمیره صفر او اته دوا واره شپږ نه دوا واره څلور دوا واره اوه اریبا شمیره صفر دوا واره اوه یو پنځه نه پنځه اته دوا واره دوا. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انجوال نه درک دی ورک دی ارچا سره کوي یا معلومی یا پیژنې ورسره وي کولی شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او که چا سره وي زما سره دې په دا لمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم صفر اوه صفر اته پنځه شپږ صفر نه دوه ویشت پر دا شمیره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکوونکو خرودونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیردو یم د هلمند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زموږ د کاکا زوی د لس دولس کاله نه اسناد راکړه دی نن د وجې پلانونه خلي په دبل اکا دی هر مسلمان ورور ته معلومات موږ به دا شمیره اړیکه ونیسي صفر اوه صفر اته درې صفر یو څلور دوه واره پنځه ټلیفون سره بیا درته تکراروم صفر اوه صفر اته دېرش څوارلس پنځه پنځوس. ازادي راځي سره ډېره مننه کوم چې زموږ سره عام په نشر کې وسلام په احترام صاحب امان.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله تقریبا یو کال څلور میاشتې یا درې میاشتې وخت کېږي چې د ناصرای څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي چې هر ځای یې که په ایران کې که دلې په افغانستان کې خو معلومات چې ورته وي ما ته دې په دغه شمیرو زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرې دي صفر اوه بېسم ده صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوویش. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اوه صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوویش. دا د بېسیم واټساپ نمبر دی. زما ده بل روشن نمبر دی صفر اوه دوه اته پنځه دوه پنځه اته صفر اته. دا روشن نمبر دی. بل نمبر زما د اتصالات دی صفر اوه اته یو پنځه نه پنځه درې شپږ اته دا زما نمبر دی دا اتصالات دی په دغه شمېرو کولای شي هر مسلمان ورور چې زما سره اړیکه ونیسي خو اصلي مور د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زداور د مزدورکې اوسېدونکي فعلاً موږ په ناصراش کې ګردۍ مې اناکته سرچینه ځوان دی سره رقمه ژره ده هر چا چې معلومات د ازادي راډیو فیو جهان مننه
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت از ما یو دوست راته ده سهیل احمد فلم لکه څوک په اړه معلومات لري او یو څه معلومات نو هیله ده چې ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي شمیره 0 9 9 0 9 8 4 8 د شمیره تکرار 0 9 0 8 9 0 8 8.
قدرمن اوریدونکو د نن ورځې د دغه خبرونی وخت پر همدې ځای پای ته ورسید. تر راتلونکي خبرونی پورې تاسو ته روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 8 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 4 3 8 1. همدار استاسې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 12 1 15.
خلق پخپلو کارو دوخته په ما کار نلری خلک په خپلو کارو بوختې په ما کار نه لري منصور وګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت به راځي خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تتن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی شتاروان یې کړد ذوق لیونی راشتاروان یې شتاروان یې کړد ذوق لیونی راشتاروان یې شتاروان یې کړد ذوق لیونی